درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هر کله کو زه اسمت څاروانیم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو په خوست ولایت کې رسنوی ته ویلي چې لښپشم ټولګي پورته د شونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لښپشم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، یو شمېر رسنیو د راډیوي او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل څو هغه نجونې چې له شونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړی شي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د پنځشنبه په ورځ رسنوی ته ویلي چې نور لښپشم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیوي خبرونه ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لښپشم ټولګي پورته نجونې له شونځیو ته تګ منع کړی. وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي په هنتونونو ته هم نه چي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال د افغان شوزو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوې قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشیشمنی سبب شوی چې طالبان پر شوزو په بریټ کې یو بل ګام واخلي. مکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیال یې افغانانو ته شاواره ول او دې چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. د بلې خوا د هالیوډ د سینما نامتو ستوري انجلینا جولی د طالبانو نوی قانون ځپونکی او شرمونکی وباله. هغې په خپل انسټاګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د ښځو مخ سترګې ژغ او قدرت جرم ګڼي بې همت او ځپونکی دی. د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په دیارلسمه ماده کې ویل شوي چې د ښځو ژغ باید وانه وریدل شي او مخونه او ټول بدن پټ وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوشه او په زوره د تورخم سپین بولده کورې شمپل او اسلام کلاله لارو افغانستان ته داخل شوې دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی مشتری په وینا د تیر کال د نومبر څخه چې پاکستان د بی اسناد کډوالو د استلو اعلان کړي تر اوسه پوری تر 600 زره ډیر افغان کډوال یوازې له پاکستان څخه استل شوی دی. د جرمني چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه د چړې په وارونو وژلی وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږویس کلن او د سوریې وګړی دی. د رویټرز خبري اژانس ته خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حملې مخنیوي شولې دی. د اسرائیل پوځ ویلي وروسته له هغې چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخې راکټي حملې په باب معلومات ترلاسه کړل دا هوایي حملې وکړې. د بلې خوا د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د خپل یو وژل شوي جګپور قمندان فواد شکور د غچ په نیت د اسرائیل پر لوري سلګونه توغندي ویشتې دي. د حزب الله دغه قمندان تیره میاشت ووژل شو.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. یو لورته په افغانستان کې اوړی ګرم شوی، بل لورته په یوه نیمځای کې سخت ورشتونه وشي، سیلونه راشي، خو د سیل له تیرېدو وروسته هوا بیرته توده شي. د اقلیم د بدلون په برخه کې چارواکي څه کولی شي او خلک څه کولی شي دا او په دې اړه نور سوالونه له خپلو میلمنو سره دلته په دې خبرونه کې شریکو. په دې خبرونه کې مو عالم خان احمدزی د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده. جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال ته مو بلنه ورکړې ده او سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د اقلیم د برخې فعال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. له جاوید کریمی سره مو چې په ننګرهار کې مدني فعال ده رابطه ټینګه شوې ده. کریمی صاحب، تاسو خبرونه ته شرغلی، تاسو په ننګرهار کې مدني فعالیت کوي د چاپیریال په برخه کې، که یو څه توضیح ورکړي د ازادي راډیو اورېدونکو ته څه ډول فعالیت کوي؟
شبوس تاټول لمړی تاسو ته ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه ونه کیږي. تاسو جریان کې اسي سیول کا ننګرهار کې چون ننګرهار یو ګرم سیر ولسوالۍ ولایت ده، یو دي ته د سم ګرم وي، نو په دې سندونو کې لمباګان ډېر عام شوي او چې څه تلفات هم دلیدل ډېر ځوانان او زمونږ ماشومان دلته تاسو شول او له موږ ولاړل. نو په دې برخه کې موږ مختلف هغه وکړې کمپاین نه وکړو په دې برخه کې عامه هغه په آیو د عامه غاهي یو برنامه په لاره چولیو.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه.
کریمی صاحب، د دې ګرمې هوا له امله ازادي راډیو په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په کندهار او هلمند کې هم یو شمیر ځوانان او خصوصا ماشومان چې په سیندونو کې لامبل هغوی اوبه وړي دي، او یو راپور خو دا وایي چې د تیر یوه کال په ترڅ کې په لسګونو کسان په هلمند او په کندهار کې اوبه وړي دي. په ننګرهار کې تاسو چې دا مدني فعالیت کوي، څه اطلاعات مو ترلاسه کړي دي چې څومره کسان به تخمینا د اوبو ښکار شوي وي سږ کال په اوړي کې؟
شمر صاحب، د عامې روغتیا د وزارت د ویان په اساس د هیواد مختلفو ولایتونو کې تقریبا 190 تنه هیوادوال د اوبو کې ډوب شوي او ژوند له لاسه ورکړی. چې لږ جملې نه 110 تنه یې ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوي دي، او نور داسې اشایو ارقام هم شته چې مثال هغه به ثبت شوي نه اوسي، خو قضایا ویشته ډېرې ځوانان په دې کې غسي وي. موږ هر دویم ورځ په ننګرهار کې د دې خبرې شاهدان یو چې یو ځوان اوبه وړی دغه جسد ورک دی او کورنۍ لالهان ده ورپسې. نو دغه پېښې تقریبا هر کال په اوړي په موسم کې زیات وي، یو سږ کال نسبت نورو کلونو ته زما فکر زیات و.
ستاسو دا مدني فعالیت څه ګټه وکړله چې فکر کوي چې ځینې کسان به له لامبو راګرځول شوي وي؟
دا راسې یو هغه ده چې د اندازهګیري هغه نه ده چې انسان ووایي چې انسان دومره کسان اگر ګرځول شوي طبعا خپل هغه عامه پوهاوی یا دامه ګاهي چې ده په یو خپل اثر لري. ممکن یو څو کسان له دغه هغه نه مستفید شوي وي او دوی یو آګاهي له ترلاسه کړي وي، کورنیو کې خلک خبر شوي، خپل اولادونو پوښتنه کوي چې اولاد مو چېرته دی، لمبات خو به نه وي تللی. حتما تاثیر به لري، ولې موږ چې کوم هغه کمپاین ترسره کړ او پوهاوی نو تر ډیرو خلکو دا کمپاین ورسېد، دوه ورځې دوام وکړ، بیا ورنو سپټولنیز رسنوي کې دا کمپاین دوام وکړ. یعنی تر ډیره کچا په لور سپټو سیمو کې هم خلک خبر شول دا کمپاین، او خلک زموږ مطمئنه مچې دوی به دا غره اګاسیوی وسی او خپل اولادونه او خپل ځانونه به هم ساتلې وي. نو تاغه ورسته کزدا دا و کوم چې موږ ډیر دغه کم خبرونه ترلاسه کړي چې ځوانان وري، نو دا به ځای نه وسی.
مننه کریمی صاحب. سید محمد سلیمان خیل له چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال هم له افغانستان په ټلیفون را سره دی، د دوی هم هرکلی کوم. سلیمان خیل صاحب، تاسو چې په دې برخه کې فعالیت کوي، څرنګه دا وضعیت څرنګه ارزوي د افغانستان خصوصا په دغه وروستیو کې؟ وعلیکم
سلام، سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته. خدای دې کې ټول خو روغ اوسېږي. تاسو به تر معلومه ده چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې نه یوازې په ټوله نړۍ کې رامنځته شوی ده، او ورځ تر بلې د دې او هغه کوم پیامتونه چې راځي ټول تخکاره کیږي. خو خبره دا ده چې په مخکې تللي هیوادو کې هلته هغوی ټیکنالوژي، اقتصاد او همدسې ښه متخصصین لري چې تر څو د دې مخنیوی وکړي، او یا حداقل هغه د تلفاتو شمیر کم کړي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هغه نشتون د کوم شیان مې چې ویلې د دې نشتون د دې باعث ګرځېدلی ده چې موږ په افغانستان کې زیانونه ډېر ووینو. تاسو شاید وایي، نور دوستان هم شاید وو چې په دغه یو دوه کالو کې همغه د اقلیم بدلون نه کم ناورینونه راغلل په افغانستان کې ټول د خلکو نه ځاني او مالی تاوانونه یې واخیستل، لکه وچکالي ګانې موږ درې څلور کاله پرله پسې تېرې کړې، هغې نه بعد بیا سیلابونه راغلل په شمالي او شمال شرقي ولایتو کې لکه بغلان، بدخشان، تخار، کندوز او همداسې بیا په ننګرهار کې سیلاب راغی، بیا راغی په ننګرهار کې سیلاب، اوس مخکې بیا په پنجشیر کې راغلی ده دوه ورځې هم کېږي. نو هغې نه مخکې که موږ وګورو که با هیڅ شکل سیلاب خو متاسفانه د هوا ګرم اقلیم بدلون بعضې حشرات او بعضې داسې امراض زیات کړل په وطن کې چې د کروندګرو زراعتي محصولات یې له منځه یوړل یا محصولات یې ډېر کم کړل. نو دا ټول د اقلیم بدلون هغې دي چې په افغانستان کې موږ ورځ تر بلې وینو. او هغې نه اخوا چې ډېره مهمه خبره ده چې دې باندې به خبرې به وکړو چې متاسفانه افغانستان د هغه هېوادو څخه ده چې د اقلیم بدلون په جوړېدو کې هېڅ ونډه نه لري، خو بیا خواته چې بیا ګورو چې ډېر زیانمن شوی هېواد هم ده. د راپورونو پر بنسټ افغانستان د یو له هغه شپږ له هغه هېوادونه راځي چې ډېر زیات زیانمن شوی ده.
سلیمان خیل صاحب، په دې کې شک نشته چې افغانستان ډیر زیانمن هیواد دی، او تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه ملګرو ملتونو هم دا ویلي وو چې په شپږو هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون له زیانونو سره مخامخ دی. اما تاسو یو جالب موضوع ته اشاره وکړه، تاسو ویل چې د اقلیم د بدلون اغیز په کرهنه باندې هم شته، خصوصا ځینې امراض او دشان ممکن ورسره پیدا شي او پیدا شوي دي، په دې برخه کې یو څه وضاحت ورکړئ نور.
او بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل زیاترینه اغیزې په زراعتي محصولاتو باندې یا په کروندګرو باندې کېږي، ځکه که چېرې هوا ګرمه شي اول همدا چې علمي له نظره موږ ورته وګورو هغه کوم بوټی چې ده یا کوم شی چې موږ کرو په ځمکه کې کېدای شي هغه د رشد یا د ودې دوران پوره نه شي، یا ګرمي ډېره شي هغه زر وده ونه کړي، زر له ځمکې نه ونه وځي. یو مثلا یعنی په ایکولوژیکي له نظر نه هغه باندې اغیزې راځي د هغه بوټی چې موږ په ځمکه کې کرو. او دومه مسله دا ده چې که چېرې هوا ګرمه شي ایکوسیستم چې موږ وایو د ژوندي موجوداتو هغه سیستم هغه له منځه ځي یا یو رقم ته ګډوډ کېږي. په دې مفهوم چې په ساده ډول به ورته ووایم که چېرې هوا ګرمه شي بعضې امراض او حشراتو ته دغه زمینه مساعده کېږي چې دوی ښه وده وکړي. کله چې حشرات او امراض او آفات ښه وده وکړه په ګرمه هوا کې په مناسبه هوا کې چې دوی ته ګرمي ښه هوا ده، هغه وخت بیا په محصولاتو باندې زراعتي محصولاتو باندې عملې کوي او دغه له منځه وړي. او د دې ترڅنګ اقلیم بله هغه داله چې ناورین داله چې اقلیم چې بدلون وکړي هوا ګرمه شي هغه بوټي او نباتات له زراعتي له اړخ نه چې موږ ورته فکر وکړو هغه ډېرې اوبو ته ضرورت لري، او متاسفانه چې اوبو اول ډېره ګرمه شي بیا اوبه کمې شي وچکالي راشي او بوټی اوبو ته ضرورت لري. دا هغه دا عاملونه دي چې یو ځای کېږي موږ محصولات کمیږي او موږ نه شو کولای چې ښه محصولات بازار ته وړاندې کړو او د اقان زیانمن کېږي.
مننه سلیمان خیل صاحب. په دې برخه کې به د کریمي صاحب نظر هم واخلم. کریمي صاحب، که څه هم تاسو په بل ډول باندې مدني فعالیت کوي، خو ننګرهار یو له هغو ولایتونو ده چې وروستیو سیلونو ډېر ځپلی دی، هلته په کرهڼې باندې تاثیرات تاسو په خپلو سترګو لیدلی دي؟
بلې شبر صاحب، دغه مخکې استاد مې یادونه وکړه چې په کرهنه تاثیرات کړي دلته په وروستیو دریو سیلابونو کې دو سیلابونه دغه چې څو ورځې مخکې هم راغې، پرته له دې چې د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول په کرهنه هم خپلې اغېزې کړي. مثلا د سره رود ولسوالۍ چې یو زراعتي ولسوالۍ ده تېر سیلاب سخت وځپله، دلته هغه کرهنه کوم زراعتي ځمکې وي هغوی ته زیان ورسېده. نو د ژوند ټول ارخونه چې دي د سیلابونو هغه نه متاثره شوي دي. مثلا ما تاسو د کورونو یادونه وکړه، د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول او کرنه هم متاثره شوي، دغه پټي چې ول هغه خراب شول. که نور ولسوالیو ته موږ هغه وکړو وی ګورو په نور ولسوالیو کې غزراتي ځمکې چې ډېرې کمې هم وي په ننګرهار کې، د هغوی دغه پټیو مکمل هغه سیستم یې له منځه وړی دی. هغه پولې چې وي هغه د پټیو تر منځ هغې هغه کړي د اوبو خور سیستم چې وه کوم ویالي وي هغه ویالي خرابې کړي. نو په کل کې زراعت زیات زیان رسولی دی.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو پاجوندې بڼه.
سلیمان خیل صاحب د دې کرهنې ترڅنګ د دې خاطر چې خلک د چاپیټل ساتنې په برخه کې وانډه واخلي، مثلا په پرمختللو هیوادونو کې یوازې خلک حکومتونو او چارواکو ته نه ګوري، خلک په خپل هم په دې برخه کې لاس پکار کیږي. په افغانستان کې څه فکر کوي تاسو د په دې برخه کې د یو فعال په صفت باندې؟ یو څه ناڅه د خلکو شعور وده کړې ده چې په دې پوه شي چې دا د اقلیم بدلون مو له ممکن له ډېرو ناورینونو سره مخامخ کړي که په خپله لاس پکار نه شو.
ډېر ښه سوال ده. دې ته باید موږ ډېر توجه وکړو چې خلک اوس څه کولای شي، ځکه متاسفانه دا درې کاله کېږي افغانستان باندې یو څه تحریمونه او بندیزونه شته دي چې نسي کولای. هغه مالي زیرمې چې دي افغانستان غوندې هېوادو چې زیانمن شوي دي اقلیم بدلون نه، هغوی ته لاسرسی نه لري او دا د اقلیم بدلون ناورین نور هم زیات شوی ده. خو اوس چې خلک څه کولای شي دا ډېر مهم سوال ده. چې خوشبختانه اوس وایم چې یو څه په دې وروستیو کې یو څه خلک پوه شوي دي چې څنګه وکولی شي د سیلاب مخه ونیسي یا په وچکالۍ کې څه وکړي. لکه مثال په ډول په ننګرهار کې په اسکامینه ولسوالۍ کې خلکو ما وکتل چې په اجتماعي رسنیو کې مې وکتل چې خلکو داسې واړه واړه چکډمونه جوړ کړي دي تر څو چې هغه اوبه له باران نه چې راځي، باران چې کله کېږي هغه اوبه لږ لږ راټولېږي، هغه خندکو ته راټولېږي. مخکې له دې چې هغه اوبه یو ځای شي سیلاب ته جوړ شي، هغه واړه واړه خندکونه د اوبو مخې ته جوړ کړي دي چې هغه اوبه راټولېږي، د بل وخت کار هم اخیستل کېږي. او همداسې په جوهري د غزنی ولایت کې جوهري ولسوالۍ کې همداسې خلکو داسې پاسې کارونه کړي دي. نو دا هغه مثالونه دي چې خلک کولای شي خپله لاس په کار شي. دا مې د سیلاب په هکله وویل، همداسې د نورو په ناورینو په مقابل کې خلک کولای شي چې واړه واړه اقدامونه وکړي. خو یو شی باید موږ ومنو چې متاسفانه افغانستان کې د اقلیم بدلون په هکله عامه پوهاوی نه ده سوی. که څه وایم دا هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې په ژوند کوي هغوی ته رسېدل نه ده. کېدای شي په ښارو کې په مرکزي ولایتو کې کېدای شي یو څه خلک پوه شي، خو موږ هم کوم دي چې سیلاب راځي، کوم دي چې وچکالۍ، کوم دي کروندګر دي، دهقانان هلته اوسېږي، هلته هغوی پوه نه پوهېږي چې اقلیم بدلون سره موږ څنګه مقابله وکړو، څنګه موږ ورسره ځان برابر کړو. ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی. عامه پوهاوی دې لپاره نه ده سوی چې یو صحیح استراتیجي د دولت له خوا نه او یا دا چې هغه موسسات چې دي دې باندې نه کار نه ده سوی چې څنګه موږ دا ورسو، یو پیغام ورسو چې خلک چې سیلاب راځي د سیلاب راځي د سیلاب په مقابل کې خلک څه وکړي، مخکې له سیلاب نه څه وکړي، وروسته له سیلاب نه څه وکړي، وچکالۍ په مقابل کې لکه مرتبط وزارتونه چې دي لکه وزارت زراعت ده او همداسې وزارت انرژي او آب ده، دا دې باید څه وکړي، کوم تخمونه دې خلکو ته بزګرانو ته وړاندې کړي چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې ښه وده کولای وسي. او همداسې داسې یو ټولنې کوپراتیفونه نشته دي په وطن کې اوس فلحال چې له سپینګرو له طریق نه مشرانو مخورو علماو نه خلک راټول شي، هلته یو یو ورځ لپاره وټاکل شي، ورته ووایي چې د نن د اقلیم بدلون په هکله موږ خبرې کوو، ټول بزګران دې راټول
کړي. سلیمان خیل صاحب وبخښئ، فرضاً خلک نه راټولی شي، امکانات نشته، مشکلات شته، او یا د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي او انتظار نه کوي، دته دغه د رسنیو له لارې، د خواله رسنیو له لارې، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیونونو له لارې خو حداقل دغه خبرې اوري، نو فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې یو څه په دې برخه کې څه فعالیت وکړي؟ په همدې برخه کې مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم او وړاندې د کریمي صاحب نظر هم واخلم، د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدي نظر لرم چې دوی په استرالیا کې ژوند کوي. دا متخصص ټینګار کوي چې عامه پوهاوی باید حتی له مکتبونو نه را شروع شي.
ما پوهاوی ډېر ضرور دی، د مکتب نه نیولې، د مسجد نه نیولې، تر پوهنتون هر څه یو نصاب کې دا باید شامل شي چې دغه ستونزې، دغه مشکلات، دغه ناورین شته دی دغه، او دا باید په هره کچه باندې خلکو ته تشریح شي چې د دغه هغه موجود په اصطلاح عواقب به دغه وي که خلک د دې هغه بعضې مسایلو ته متوجه نه شي. البته تاسو دغه جریان کې سه کال زه اصل په ننګرهار ولایت کې، نورو دغه ګرمسیره ولایتو کې دغه ډېر خلک، ډېر دغه ځوانان، تنکي ځوانان وبو سندونه وړي چې او چې دا ډېره غټه غټ ناورین دی. نو د دې دپاره زما په اند فلحال دا یو سوشل اجتماعي موضوع ده. دې آباد ډېر زیات آباد دغه کلایمیټ چینج پورې تغیر د اقلیم صحیح ده یو برخه ده، خو البته دا یو ډېر اجتماعي مشکل دی چې هغې دپاره فکر کوم چې د مسجد د امام نه نیولې د مکتب تر معلمه پورې دغه راست د کلي ملک دغه ټول خلک، او په زمین کې دولت دې ته باید توجه وکړي او یو نوی دفاین یا د جریمې جرمانی یو سیستم نافذ کړي، چې البته که په دغه ساحه کې یا هلته باید یو ساین بورډونه ولګوي، هلته لوحې ولګوي چې په دغه ځای کې اوبازي کولی شي، دغه ځای کې نه شي کولی، په څوکو کې دغسې یو جریمه او یا یو مجازات باید شي.
بله سلیمان خیل صاحب، څرنګه د ممتاز احمدی خبرې مو هم واورېدې. اول آیا فکر نه کوي چې په مکتبونو کې باید دا موضوع تدریس شي په یو شکل خلک په دې باندې پوه شي او دغه نور وړاندیزونه هم لرل؟
او بالکل ممتاز صاحب ښه نظر وړاندې کړ، دوی ورسره موافق یم. مکتبو کې موږ سنساري ما لیدلی دي چې مکتبو کې یو څه ابتدایي مسایل په باندې بحث سوای به چې لکه چاپیریال څنګه ښه پاک وساتو، همداسې چاپیریال څنګه خراب نه کړو، داسې یو ابتدایي مسایل شته دي. خو مکتبو کې چې کوم کسان دي هغه ماشومان دي. خو تاسو فکر وکړئ چې مکتبو کې څنګه تر لسمه پورې هغه ماشوم ده یا تر دولسمه پورې هغه ماشوم ده، هغه پلار ته باید دا خبره ورسول شي چې د سیلاب په وخت کې څه وکړي، د وچکالۍ په وخت کې څه وکړي، ګرمي حالات کې هغه چې امراض آفات
او بخښي. بیا قصه اوږده سوله سي، یو ځل به پلار یو شی څه کوي، بیا به بیا خپل زوی ته تدریسوي او یا یې غته بلار شوونه کوي. همدغه خپل ماشوم مثلا د چاپیریال یو ډیره لویه ستونزه دی، پلاستیک هغه ده توزیر او چې هر چیرته پلاستیکونه خلک اچوي. آیا په مکتبونو کې ممکنه نه ده چې ماشومانو ته ووایي چې د پلاستیکونو غم وخوري او دا هر چیرته ما اچوي؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومانو ته ووایي چې تاسو لامبو زده کوي؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومانو ته ووایي چې تاسو لنیالونو سره پام وکړئ، له بوټو سره پام وکړئ؟ یعنی ډېر په ابتدایي شکل زموږ مثلا دغه عامه پوهاوی هم په دغسې شکل وي چې هغه په دغسې کلماتو باندې خلکو ته توضیح کوو او تشریح کوو چې تر ډېر پورې هغوی نه پې پوهېږي، که څرنګه؟
زه تاسو سره موافق یم. یو مسله دلته شته ده چې ماشومانو ته د هغه ماشومانو په سطحه باندې اوس چې ما لیدلی دي اوس تدریس کېږي، خو مستقیم د چاپیریال ساتنې په عنوان باندې مضمون ورته نشته، خو د نور اجتماعیت په مضامینو کې دوی ته ویل کېږي چې مطلب کثافات د چېرې اچوي، بوټو سره څنګه چلند وکړي، خپل چاپیریال څنګه وچ پاک، دا شیان شته دي. خو اوس چې موږ او تاسو دلته بحث کوو، خبره په دا باندې ده چې دغه اوس چې پرون چې په پنجشیر باندې سیلاب راغلی، دلته نارینه او ښځې او ماشومان ټول وړي دي، دلته څه په کار ده؟ یو د اقلیم بدلون مسله ده، یو د چاپیریال ساتنې مسله ده چې مثلا پلاستیک ما چوا او بوټه ښه
وساته او بخښه سلیمان خیل صاحب، فکر نه کوي چې دا ټول شیان سره تړلی دي د دې له خاطر چې کال ته بیا په همدغه سیمو کې سیل رانه شي.
زه همدغه باندې خبرې را ځم، دوی باندې راځم، دا یو بل سره تړلي دي. خو اوس موږ اولویتو ته ګورو، کوم مسایلو ته ګورو چې هغه موږ ته ډېر زیات مهمه دي. اوس موږ باید دې باندې بحث وکړو چې که سبا سیلاب په دغه مقابل باندې راځي، خلک دې باید څه وکړي، که نه دې باندې بحث وکړو. اوس دا په اساسي باندې چې تاسو هغه اساسات باندې چې ماشومان موږ د اوس نه وروزو که سل کاله بعد په افغانستان کې به ټول خلک پوهېږي، یا مثلا شل کاله بعد به هغه نسل چې راغټېږي هغه به د چاپیریال ساتنې په برخه کې به ډېر ښه پوهېږي، هغه پوهاوی ته به ضرورت نه لري. خو اوس لپاره څه شیان په کار دي؟ مثلا تاسو امریکا په فکر په نظر کې ونیسئ، هلته زیات خلک چې پوهېږي چاپیریال څنګه وساتي. خو اوس هم سیار ټیمونه لري، هغوی ایمرجنسی اپریشن سنټر په نامه، یعنی خاص عملیاتي ټیمونه لري چې کوم ځکه چې مطلب تیل راځي هلته ټول یو ځای کېږي، کومکونه یو ځای کېږي، متخصصین ټولېږي چې څنګه یې مخه ونیسو.
سلیمان خیل صاحب، مننه. مننه. تاسو امریکا ته اشاره وکړه، د امریکا په ارتباط اوس د کالیفورنیا کې د پانتون استاد علم خان احمد زهرا سره په خبرونه کې یو ځای شو، مخکې تخنیکی مشکلاتو
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندې بڼه.
احمد زی صاحب، څرنګه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې، حتی په دغه کوم ځای کې چې تاسو تدریس کوئ، د چاپیریال په برخه کې له ماشومانو ته څرنګه لارښوونې کوي او یا مشران او دا نور خلک څرنګه پوهاوی ترلاسه کوي؟ احمد زی صاحب،
شیبر صاحب خپل سلامونه تاسو ته او استاذ درو ملمنو ته او استاذ محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. د چاپریال ساتنې دغه موضوع چې تاسو انتخاب کړی د ډېرې ښه موضوع ده. افغانستان په نن وخت کې ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده او دا هم د عوامل زیات د چاپریال ستونزې چې دي چې په نړیواله سطحه دي چې افغانستان متاسفانه ډېر زیات تر اغېزمن ده. نو دلته په امریکا کې په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی چې متاسفانه افغانستان کې نه ده شوی. په دې باندې دلته اداري حکومتونه خلق همدارس ټولنې همدارس مختلف ادارې د ټول په امانګي سره کار کوي. د ټول له مخکې مهم دی چې حکومت دلته ډېر زیات پایدار ده. کله چې همداسې حالت راځي مخکې نه خلکو ته خبر ورکوي چې داسې د هوایو داسې څپې را روانې دي چې هغه کېدای شي د ډېر باران او د ډېر ستونزو مشکلاتو سیلابونو سبب شي. نو هغه نه بیا خلک یو ځای حکومت سره یو ځای په اقداماتو باندې لاس پورې کړي. لکه تیر کال په کالیفورنیا کې د زمي کې همداسې ډېر سیلابونه راغله. نو بیا دوی داسې وکړه چې هغه سیمه کې چې زیات جدي خطر لاندې وو هلته دوی په ډېره بېډنۍ توګه لاړل او هلته یې دا مشینري او هر څه انتقال کړو. هلته یو څه خاوره او شګه او دا شیان یې واچول او خارې لاغ نه بچ کړه له سیلاب څخه. په افغانستان کې متاسفانه دا شی نسته. اول خو خپله د تاسو وینئ چې خپله د هواشناسي هغه ډېر مخکې نه ورکوي وروسته ورکوي. دلته که موږ ګورو هواشناسي تقریبا شپږو میاشتو کې دوی دغه شپږو میاشتو مخکې دوی پیشبیني کړې وي چې دغه څپې
راتلونکي احمد صاحب او بخشي په دې خوشحال نشته چې په امریکا کې وارلمخه دوی د هوا پیژندنې په ارتباط وړاندوینې لري او ورسره په ورته وخت کې د موبایل لارې هم ورزنی معلومات له خلکو سره شریکوي. که چېرته تیز باران راځي نه پېژم کالیفورنیا کې به هم داسې وي په نورو سیمو خو هم داسې دي کنه. همدغه په افغانستان کې نن سبا ډېر خلک موبایلونه لري. همدغه رقم معلومات څرنګه افغانستان ته انتقالېدای شي؟ کریمي صاحب که ستاسو نظر واخلم، کلمو تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې کلمو په ننګرهار کې له مسؤولو کسانو سره دا خبره نه ده کړې چې دا معلومات ورلمخه خلکو سره شریکي؟ کریمي صاحب
بله اورم زما غږ در
بله. هو مهرباني.
په ننګرهار کې په کوم ټول افغانستان کې د کوم ویډر په نوم کومه هغه چې کوم ویبسایټ سره د اپډیټ ورکړي مثلا د بارانو په اړه ګراندې وګرځېنې کې یا د سیلابونو په اړه دا تاسو هغه نوې د بارانو په اړه چې دومره باران احتمال شته ځینې ویبسایټونه دي یو دا د هوا پیژندنې کوم اداره چې دلته په کې افغانستان کې دوی په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خپل هغه لري ځینې وخت هغه کوي چې مثلا باران نو اټکل شته په دغه ولایتونو کې. په دغه ولایتونو کې د شدید باران امکان شته او په دغه ولایتونو کې به ډېر شدید باران نه وسي. نو په دې اندازه یو څه شته.
خو لیکن کریمي صاحب وبخښئ، کریمي صاحب خلک څومره اعتماد او باور پې کوي دا هم سوال مهم دی. مخکې احمدي صاحب دا اشاره ورته وکړه وای کله چې حکومتونه اعلان کوي په امریکا کې بیا خلک هم ورسره همکاري کوي. په فرضاً په ننګرهار کې زه تاسو نه یوازې ننګرهار پوښتنه کوم، مثلا خلک څومره اعتماد کوي او باور کوي؟
دلته یو عامه فکر دی چې جوړ دی چې دغه هوا باران او دغه چې راځي یا مثال باران یا نور آفتونه یا سیلابونه چې دا وي د پیشګویي وړ دي. مثلا د زموږ ستاسو پخواني مشران خلک په دې اوس هم یک عقیده نه لري. ولې ځوانه طبقه چې دا په دې هغه یقین او ادبار لري چې دغه کوم وړاندوینه چې کېږي دا د ساینسي هغه په اساس باندې کېږي. کوم دوی خپل هغه فکتورونه لري، خپل شاخصونه لري، د هغې په اساس باندې دغه اعلانات کوي، وړاندوینه کوي. نو په کول کې په ځوانه طبقه کې دوی په اړه غشته خلک دغه باندې بار او باور لري ولې په دغه کوم زمون شمنګیره طبقه چې د مشران چې دوی وسن په دې فکر چې د باران نو وړاندوینه چې دا ناممکنه ده دا استدای کارونه دی ورته کې باندې هغه ونه کوي خو په دې بار چې هغه صحیحواله شنو دغه د بار ور دغه بیل موضوع چې مثلا ته یو پښګوي کې چې سبب په ننګرهار کې 15 ملي متر باران دی مثلا نو دا به څومره حتمی دلته وشي کوم نشي نو مثلا دغه صحیحوال یو هغه چې د اتریسي چې ده هغه سل فیصد نه ده نو دلته یو څه هغه شته به خلاص ده.
مننه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون مسله څېړو. په خبرونه کې مو عالم خان احمد زید د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده. سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال را سره دی په خبرونه کې، او جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال دی چې د دوی فعالیت د خبریالان خو باید به طرف خبره وکړي، لیکن حقایق هم باید وي. د دوی فعالیت د ډیر ستاینې وړ دی. د له غوځوانانو څخه دی چې په پاڼه باندې لیکلي وي چې خلک او ماشومان باید په سینتونو کې لامبو ونکړي او دا هڅې کوي. کچرته یو شمېر افغانان هم همدغه رقم د نورو افغانانو غم وخوري او د نورو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي، نو کېدای شي چې پرمختګونه په دې برخه کې ولرو. د دې لپاره چې دا بحث نیمایي ته رسیدلو، دا بحث دې خواته وړو چې خلک باید څه وکړي. د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدي نظر می تر خبرونې مخکې اخیستی. دوی په استرالیا کې ژوند کوي. بخښنه یې غوښته ځکه په استرالیا کې اوس ډېر ناوخته دی چې په خبرونه کې را سره وي. نو له دوی ما دا پوښتنه وکړله چې اوس اوړی دی او بیا منی را روان دی او بیا ژمی دی، د پله لویه سره د اوږدې مودې په مخې چې د چاپیریال د ستونزو مخه څوک نیسي، نو باید بوټي وکري، ونې وکري. لیکن اوس چې دغه شرایط دي، په دغه نن سبا کې خلک باید څه وکړي؟ د دوی څرګندونې سره اور
اول دی وونو د قطع کولو نه جلو کېدل شي، دغې نه مخنیوی وشي، او بل اخره په زمین کې دوی دغه بعضي مسایل دي چې هغه لکه بعضي د سوخت مواد دي، بعضي البته په خصوصا په خارونو کې دغه کم بي معیار غیر معیاري تیل نه استفاده کول دي. دغه راز بعضي تاسو کده کابل خار په شمول نورو غټو خارونو کې وګورئ، په دغه داشونو دغه د خښتو په پټیو کې دغه راز په دغه اته د موټرو کې چې کوم تیل نه استفاده کیږي، داسې یو موټر وي چې هغه تقریبا نو نه سوا شپېته نو نه سوا اویا کال کې هغه موټر جوړ شوی. هغه که تاسو وګورئ البته ګورئ چې عملا دینه دود روان دی، نو دا خو ټول سره اړین دي. دا ټول سره
احمدي صاحب وبخشئ، دا خو بیا هم د چارواکو وظیفه ده چې څرخم تیل افغانستان ته وارد کی. اما په یو بل برخه کې مثلا په یو متخصص تور زمخ کې په خواله رسنیو کې لیکلی و چې عکس مخبر کړی و مثلا د کابل په سین کې خلک پلاستیک اچوي. یغه ویلی و چې دغه سین په دغه کم اوبو باندې هم د کابل د شار یو لویه برخه د مځکې لاندې اوبه خړوبوي او تقویه کوي، خو که دلته پلاستیک واچوي ممکن دغه اوبه لاندې لاړې نه شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه ډېر وړې هڅې هم ممکن ګټورې وي چې د پلاستیک مخه ونیسي؟
البته بالکل، ځکه پلاستیک دی موزیتیزیس ہے انوائرمنٹ دی وجنا اغه کمیونټیز دی چې هغه چې دی غزمونګ وستلالو کاغذ شو فرزت یا د مالټی پروتوکول شو دغه شان. البته کواچ ول مشین دا به دی کمپوستبل دی او هغه په دې معنا چې دا بل اخره یو ورځ یا یو هفته یا یو مش په سره بدلیږي. اول سید هغه درست نه ده، خو به هم بل اخره غلی ظرف کیږي او په اصطلاح دی
د ممتاز احمدی سرګندونه به د دې عامه خلک څه کول شي. دوی ځینې نظریات درلودل احمد صاحب، د دوی په مثلا د تیلو مسلې ته اشاره وکړه، د زړو موټرو مسلې ته اشاره وکړه. په دې برخه کې چارواکي څه کول شي، اقدامات کول شي؟ اما په دې نورو مواردو کې لکه پلاستیک الټا چول او د پیپسی قطعه هر چیرته چولو، دا کارونه بیا د عوام مودي. تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدی شي چې عوام په دې برخه کې لاس په کار شي؟ که څه هم دا عامه پوهاوی موضوع ته اشاره وشوه، لیکن بیا هم دا خلک څنګه څوک پوهاوی چې دغه کارونه ونه کی؟
شیبر صاحب، په امریکا کې خدا سره چې خلک په هر مهم موضوعاتو لپاره خپل ټولنیز گروپونه لري، او هغه بیا گروپونه منظم په دې کارو لپاره کار کوي. دلته کالیفورنیا کې زاک سره وینم دا ګروپونه داسې خلکو له څخه دي چې هغه تقریبا ټول ولنټیر راځي، یعنی تنخوا معاش هم نه اخلي، اما چونکې یو ښه ضمیر وجدان لري غواړي چې خلک له داسې مشکلاتو ستونزو خلاص کړي، بیا ورځي په دغو ګروپونو کې کار کوي. او دا خلک چې نه صرف هما په هوای کوي بلکې یو کوشش کوي چې دا شی کلتور برخه وګرځي. او دلته خوشبختانه هر څه دا شیان د کلتور برخه ګرځېدلې، متاسفانه افغانستان کې د کلتور برخه نه ده سوې. لکه د تیر کال د ما عکسونه لیدله که امریکا کې ما د خلک اختر کې ډېر تللي و، دا سه کال فکر کوم هغه ته آریوب زازوی ته اپار کې داسې خراب کړی و، داسې خراب کړی و چې کله دلته د عکسونه بل شر ما مونږ چا سره شیر کولی نه شو چې د افغانان څومره بې کلتوره دي. نو دا د کلتور برخه نه ده ګرځېدلې. نو هغه لپاره ضروري ده چې حکومت او خلک ډېر نږدې همکاري سره وکړي. زه اوس وینم د حکومت او د خلکو په منځ کې یو څه فاصله ده، هغه فاصله د دې بحث سوی ده چې دا کارونه امکان نه لري چې تر څو حکومت او د خلکو په منځ کې فاصله نه وي راغلي، دا هېڅ امکان نه لري. نو حکومت ته پکار ده چې په خلکو اعتماد وکړي او داسې برنامې جوړې کړي چې خلک نور دا خپل حکومت خپل وګڼي او دې سره همکاري وکړي. او دې لپاره هغه هم په هوای ډېر ضروري ده، د استادان علما اوس اکثره په افغانستان کې لسی داسې ملایان دي چې دا خبره ورته یاده کې چې داسې شپږ میاشتې بعد یو سیلاب راځي، داسې متفان طوفان راځي، دا کېدای شي د کافر فتوا در باندې ولګي چې دا څه وایي ته. نو دا مشکلات ستونزې شته او دا ستونزې او مشکلاتو حل لپاره باید د محیط زیست رهبري یو ښه پوه متخصص او مسلکي خلکو ته لاسته ورکړي شي چې هغه دا کار وکړی شي، ځکه دا ډېره غټه مسله ده. صرف په تیلو باندې په غلطو تیلو واردولو باندې نه، دا نه حل کیږي، دا نړیواله مسله ده. او نړیواله مسله ده، افغانستان شپږم له ټولو نه زیات زیانمنونکی هیواد. نو په دې باندې صرف په تیلو یا هغه کومه اقدامات چې په افغانستان کې کیږي په هغه باندې دا شی نه رفع کیږي تر څو چې ټول حکومت خلک یو ځای نشي او دغه چې ټولنې راوځي ترانه شي، لکه دلته چې خلکو ټولنې دي او هغه په ګډه کارونه کې د امکان نشته. او بل دا چې دلته تقریبا شپږ میاشتې مخکې د دې خبرونه راځي، هلته چې ګورم په افغانستان کې سبا که سیلاب کیږي دوی نن خبر درکوي، نو په یو ورځ کې به ته څه وکړي؟
البته وبخشي د دې ویبرسي خبر هم چې کله ورکل شو دی، مثلا پازادي راډیو کې د اقلیم د بدلون له خطره دا موضوع تعقیب وتل که دی یو ورځ مخکې خبر ورکل شو دی په خبرونو کې مثلا راخلو چې سبا په فلاني ولایت کې ممکن سیل راشي او خلک خبردار وي، بیا لبد مرخه په هغه سبا باندې په هغه ولایت کې سیل راغلی وي، خلک وډی وي او څوک ورته حیران پاتې شي. او تاسو د ځاځي اریوب موضوع ته اشاره وکړه، هلته هم یو شمیر ځوانان راټول شوي وو او مدني فعالان وو، او بیا د خلکو چې کومه ګندګي به ورته وایي چې هلته خبره کړې وه هغې په پلاستیکونو کې راټول کړله چې د هغوی هم کور ودان. سلیمان خیل صاحب، که ستاسو نظر واخلم، دا د عامه پوهاوي موضوع ډېره مهمه ده. کله ناکله دا خبره کوو چې عامه پوهاوی باید د چاپیریال ساتنې اداره ورکړي، کله بیا وایي چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي، کله بیا وایي چې خلک باید دا کار وکړي، لیکن یو بل ته سره ګورو او په وطن کې همدا حالات روان دي. ستاسو په وړاندې څه وی چې څه باید وشي؟
ډېر ښه سوال دی وکړو. نامه په هوای پاکله بمبل کې مو ویل چې متاسفانه افغانستان کې عامه پوهاوی که څه وایم دا په هغه کچه باندې نه ده سوی چې لرې پرتو سیمو ته رسېدلی واوسېږي. او دوستانو یو خبره باید بل هم اضافه کړم، دا سوال تر څنګ چې دوستانو وویل چې مطلب امریکا کې شپږ میاشتې مخکې شپږ میاشتې وړاندې وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي یا باران راځي، په افغانستان کې هم دا سیستم شته ده، خو متاسفانه ډېر ضعیف ده، کمزورې ده، د هوانوردي یا د اوسنتي یو برخه ده چې په هوایي میدان کې دا فعاله ده چې دوی یو ورځ دوه ورځې مخکې وړاندوینه کوي، خو متاسفانه دغه میسج یا دغه پیغام هغه خلکو ته نه رسېږي چې د سیلابو په مخه کې کورونه جوړ کړي دي. سیلابو هلته کروندې لري، هلته ځمکې لري، محصولات را سره ټولوي، هغه ته دغه پیغام نه رسېږي. دا پیغام زما او تاسو ته رسېږي چې په مسوج کې، په فیسبوکو کې، موږ آنلاین یاستو، نو اندغه مسله ده چې هغوی ډېر زیانمن کېږي. او دوه مسله دا ده چې یو عامه پوهاوی ده چې خلکو ته ورکول کېږي چې مطلب قانونه تیار کړي. بعض اقدامات دي چې خلک بغیر عامه پوهاوی دولت خپله کولی شي چې تر څو د دې ناورین مخه ونیسي. اوس که وایو چې د کابل اوبه کمې شوي دي، خلکو ته وایو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو اجتماعي رسنونه چې مطلب اوبه کم استفاده وکړي، ډېر خاطر خواته اوبه دي نه اچوي په عامه اطلاع ورته ووایم. نو د دې تر څنګ دولت هم مسؤلیت لري چې د کابل سیند نه کوم چې شروع کېږي هلته د چکډمونه جوړ کړي تر څو د اوبو د ځمکې لاندې اوبه د دوباره له چار شي. او د کابل خلکو ته د ډېر په شدیده باندې ووایي چې د کابل سیند کې څوک کثافات نه اچوي. همداسې د اقلیم مسله او د چاپېریال ساتنې د ژوند د کوم هغه چې موږ لرو کوم فرهنګ چې په افغانستان کې ده دا صحیح ده کمزوره ده، دې باندې هم کار وشي. او دا کوم ناورین چې اوس روان ده په افغانستان کې، لکه ډېره ګرمي دا راغلې ده په افغانستان کې، ډېر خلک ګرمي ووهل، یو څه تلفات یې درلودل، یو څه خلک مریضان هم شول، اوس بېرته روغ شوي به وي. همداسې د خلکو زراعتي محصولات له منځه لاړل، سیلابونه راغلل، وچکالي ګڼې تېرې شوې. دې کې تنا په عامه پوهاوی سره نه کېږي چې دوی مخه ونیسو. که چیرې ټول خلک پوه اوسېږي دغه ناورین ده، خو دا یو نړیوال ناورین ده، یو جهاني ناورین ده چې اقلیم بدلون چې موږ باندې باندې بحث کوو اوس کوو. نو دې لپاره پکار ده چې دولت، نړیوال موسسات جمع خلکو سره یو ځای سي او دې لپاره یو ملي برنامه د جوړه کې چې ښه څنګه دې لپاره موږ کار وکړو. اوس ما مخکې وویل چې په امریکا کې مطلب هغه جوړه کې چې ډېر
سلیمان خیل صاحب او بخشه تاسو مثلا چک دم یو عمومي پروګرام دی، عمومي پروګرام ټول یو بل ته سره ګوري. او همدغه په د جمهوریت په وخت کې مشل کاله پام دی کې تیر شول چې عمومي پروګرام جوړ شو، عمومي پروګرام جوړ نشو ځکه دولت، عام خلک، کلیوال، هغه څوک چې تعلیم یې کړی دی، هغه څوک چې تعلیم یې نه دی کړی، دا ټول چې په یو خله شي دا ممکن په افغانستان کې ډېره ګرانه وي. تاسو مثلا مخکې چک دمونو موضوع ته اشاره وکړه، مخکې تر دې چې جامع راشي سر له وسله خلک کولی شي چې د دې غم وخوري. البته دا یادونه هم باید وکړو چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ وشو. په دې تیرو تقریبا شپږو کلونو کې چې د ازادي راډیو له لارې کوم راپور نه مشتر لاسه کړی دی، مثلا د کابل په غرونو کې یا په ځینو نورو سیمو کې واړه واړه چک ډمونه دي واورې لپاره جوړ شول. تیر کال موږ څو راپورونه درلودل په دې تیر ژمي کې چې ځینو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې واوره په سیمټي ځایونو کې نه اچوو او د کور په هغه ځای کې اچوو چې هلته خام هم ځکه ده. یعنی یو څه تغییر هم راغلی دی، خو دا تغییرات باید ډېر وسیع شي.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر اتو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکو را سره دی. ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، دوی به هم را وخت مهرباني وکړي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام تاسو را سره یاست.
تاسو له هدا تعالی مرحل من ولایت څخه
اتل صاحب خبرونه ته شر اخلي خپل پښتنه وکیل لطفا
قربان سم. یو ځانګړي سلام د ځانګړو مېرمنو ته وایم. را به سم دا موضوع ته ډیر ښه موضوع متاکل دی. الله مقدر وکوا کن خدا دې سره به موضوع د سره روزان د سپیر من ولایت کې موږ خپل کورونه کې دي د سین پر غاړه باندې دي. نو خبره ده چې دا غاټ کولونه کې دي دا واه پیژندې ادارې چې دا کوم وړاندې زنه رخصتي مثال د خبرې چې دی اصل کړي پر خاله رسنی باندې مو مثال د خبرې زیرک ټلیفونونه ساده ساس رسنی د الله ساس عمر دیر کې مثال پر وخت باندې داخل کو ته خبر ورتي بدلته په دې خلک کې داسې دغه ست مثال د خبرې دغه غواړي عامه په حاوی ته ضرورت لري دی په هینه لري ګوره ته ما ولا اکثرو تکان ته ویل چې مثال د خبرې د ازادي راډیو اټکل کړي چې تباب یا بل سبا د بارانو یا د سیلو اټکل دی د دې پر پما ته داسې ویل کېږي دا پرې د داسې له خبرې دی د خدای پات په کارو مثال د خبرې څه خبر دی بیا د مثال د کنا په خاطر دی ته وتوان چې دې ته کنا پر کوم مال ورور وس ماشین الله سره مثال د خبرې دا داوا تو دوخه وو دغه ګرمالي ورمالني نو دغه د طریقې څخه دې ته معلومات کیږي. نو ما په فکر نظر باندې مثال د خبرې چې رسنی خوا ته خاص کال وو چې یا مثال پر خاله رسنی باندې دا چې واټکل وو چې بعد دا جدي وګڼو قابل د دې چې شبا سم مترمه دا خبره به چې دلته دا د علم ته سیم پر غاړه باندې دا کم کسان چې مثال د سیلو وړي دي یا د رودو وړي دي دا د کسان وړي دي چې مثال زمیندار نه دي وړي دا د زمينه خلک وړي دي هغه د څه وړي دي چې د استوګ نزايبي نه لري د مين ځای نه لري دا نو په دا خورونو په دا سندونو کې ځانو ته ځای نه جوړ کړی یا خېمه درولي د زمينه حکومت سم دا غوښتنه ده چې مثال د زمينه خلکو ته دا چې یو د مين ځای برابر کړي او د سرپرستی ځای برابر کړي. اکثره کسان دا کسان وړي دي چې مثال د مینې ځای نه لري، راسود ځای نه لري، نو باید دا دعوه پیژندنې د ادارې د خوا څخه چې کوم اټکلونه کېږي دغه ته پاملرنه وشي، او په مسجدانو کې دیني علما باید چې ډېر څه رول لوبوي، چې باید چې دا خپل مقتدیانو ته په هر جماعت وروسته مثال په نسبت کې ورته وایي چې مثال دغه سره ډېر اچات وکړي، ځکه ډېر کسان یې وړي دي چې باسه مو سره.
ډېره مننه، ډېره مننه ستاسو ډېر ښه وړاندیزونه. اوس له ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره مو هم شریک کړل. کور مو ودان، یو بل اورېدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب، استاد میلمنو او ټول ازادي راډیو اورېدونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمیل اورېدونکی او همکار حاجي توخیر زابل د ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
حاجي صاحب ښه راغلی، کور ودان، مهرباني.
مننه لا تل صدق مننه. سلامونه ورته وایم، ډېر ښه نظرې ورکړې، ډېرې ښې مشورې او وړاندیزونه یې وکول. کور ودان، موږ به هم راسو. دا طبیعي پېښې یا د اقلیم بدلون دا خو رښتیا هم په ټوله نړۍ کې شته، خاصتاً سږ کال په افغانستان کې ډېر مشکلات دي. شیبر صاحب، د څه میوجات چې دي هر نباتات او ټول زراعت چې دی یو هم روغ نه ده پاتې شوی، چې هغه متضرر شوی نه ده. له غنمو نیولې تر انځرو تر پشتو، دا یو انګور لا تر اوسه پورې هم داسې څه مرضونه یې کړي دي، خدای ډېرې نه دي کړي. نو دا هم رښتیا هم سر له ډېرو ګرمیو او له دغو بې وخته بارانو دغه سیلابونه، نو دلته مشکلات جوړ شو. سیلابونه راغلو، یو لس ورځې مخکې زموږ په ځای کې یو سپینزری کوچه له مخه ډېر آیا پر مرکب باندې سپور و، هغه ضعیف و. مرکب را وخته سپینزری خورکه یې یووړ، هغه ته شهادت ورسېدی. دغسې نور په ارغنداب کښې هم دا سیندونه راځي. ارغنداب یو ډېر غټ رود د سیند، نو دا هم راځي. دا مځکې وړي، کله کله مالي تاوانونه رسوي، خو الحمدلله تر اوسه یې جاني تاوانونه نه دي رسولي. نو دلته زموږ په زابل کښې په شاجوی کښې هم وسې رالی، ډېر ډېر خلک یې په مشکلاتو باندې اتک و. نو دا مشکلات شته، نو موږ باید عامه پوهاوی رامنځته کړو د راډیو له لارې. ستاسې راډیو یې کور ودان پر ټولو رسنیو مخکې موږ سهار وختي پر 5 بجې خبروي، خبروي چې نن په دونو ولایاتو کښې اټکل شوی ده. نو خلک باید چمتو شي، ځکه چې په داسې سیمو کښې لکه اتل صاحب چې مهرباني وکوله، په خوړو کښې نه واړي او په ردو کښې نه واړي. او اول ورنې نه باید داسې ځای جوړه کړي چې هغه د وسې او د سیلاب ممر نه وي. نو په داسې ځایو کښې باید جدي اقدامات پر کار واچوي او نه واړي. او امامان باید په منبرو باندې، پر منبرو باندې باید په خلکو ته په هوای ورکړي چې کله چې سیلابونه راځي یا باران اټکل شوی، تاسې اول کوچنیان له کورو څخه مه راباسئ، حتی حیوانات مه راباسئ، ځکه چې دا وسه دی شی ده سړی نه خبروي. په کور کښې بله ورځ او په کوم ولایت کښې ناست و، مېلمانه وو، دا خوارانې یوړ. اوس زموږ په نوبهار ولسوالي کښې و، شمنزو کښې، نو داسې پېښې دغه ناڅاپه وسه راسي، باران ډېر تېز شي، کوچنیان باید له کورو څخه نه ولاړ شي او مدرسو ته نه ولاړ شي.
حاجي صاحب، تاسو ډېر ښه وړاندیزونه وکړل. درې موضوعات چې تر اوسه پورې په دې بحث کې دلته یاد شول، کنه مخکې سلیمان خیل صاحب هم دې ته اشاره وکړله، او احمدزی صاحب هم او کریمی صاحب هم د خپرونې میلمنو. مثلا یو وی خبره ده چې چیک ډیمونه باید جوړ سي. ژمی را روان ده، د مخکې تر دې چې ژمی راسي او په زابل کې واورې ووري، باید خلک چیک ډیمونه جوړ کړي. د بامونو واوره باید په خام ځمکه کې واچوي. بوټي، دغه واړه واړه بوټي باید له بېخه راونه باسي، حتی دا کوچني کوچني بوټي سي دي، له ریښې سره یې راونه باسي، ځکه چې هغه هم په چاپېریال باندې منفي تاثیر کوي. او څومره څه کېدای سي د ونو له وهلو ډډه وکړي، نورې ونې وکري، که څه هم بیا خو د ونو د کرلو د نیالونو د کښېنولو وخت خو نه دی. خو دغه شیان هم که چیرې مثلا دا تاسو اوس دا راډیو واورېدله، په خپرونه کې مو برخه واخیستله، تاسو کور ودان هر وخت په خپرونو کې ګډون کوئ او دغه غږ تر نورو ورسوئ، د جومات تر امامه یې ورسوئ، او کېدای شي چې هغه یې په لاسپیکر کې خلکو ته ووایي، او همدغسې دا خبره پسې او لکه کوم وړاندیزونه چې تاسو مخکې وکړل، نو ډېر به ښه سي. توخی صاحب،
بله ستا بالکل پر ځای وړاندیز ده. موږ پر تورو لیمو منلی ده، موږ به خامخا سپینزری یم په بعضی جلسو کې برخه اخم په کلی کې هر چا ته د اکثرانو ته دکان ته خلک راځي زه به ټولو ته د عامه پوهاوی ورکړم دا بالکل پر ځای خبره ځکه چې تجربه شته یو چا اروپایم یا یو سپینزر یې یا یو به تجربه یې یا یو علمي سړی یې هغه ډېرو ټکو ته اشارې ته وکولې نو رښتیا هم دغه ځنګلات چې دي دا د سیلابو د مخنیوي لپاره ډېر مهمیت او مفید تمامېږي دغسې لکه ستا څرګندونه وکړه او ښه ټکې ته دې اشاره وکوله لکه بندونه دا ټول په دې اوبو کې اوبه ذخیره کېږي دوې ګټې لري یو خو د سیلابو مخه نیسي اوبه چې د سیلاب زورودي په هغه ډیم کې سره یو ځای شي او اوبه د وچکالۍ او د کوست اف د زراعت اوبو ده پرمختګ دپاره بله ګټه کوي نو دا ټول د دې سببونه دي
حاجی صاحب تو ډیره مننه خبرونه کې برخه را سره وخت له اتل صاحب څخه مننه کوم چې شوډان دي زنه وکړل او خبرونه کې ګډون را سره وکړه د دې خاطر چې دغه بحث راغون کو احمد صاحب تاسو په امریکا کې د دنیا په یو پرمختللي هیواد کې د ژوند او د پانتون د تدریس د تجربو په اساس باندې افغانانو ته څو وړاندې زونه لري چې د اقلیم د بدون لاغیز دوی پاته شي او را بچ شي او د اغیز لشتر لشت په افغانستان باندې کم شي
او شي برسه به خسوال ده محمد دا چې اول په دې کې حکومت رهبری مسلکی خلکو ته لاس ته ورکړي ځکه چې اوس وخت کې زنب ګورم چې مسلکی خلکو دا کار لاس کی وي او ادا مسلکی خلکو کولی شي یو جامع شل کلنا یا لس کلنا یا پنځه کلنا ستراتیجی افغانستان د چاپیریال ساتنې لپاره جوړ کی او بیا دا کې عام خلک را شریک لټون نه زیات مهمه خبره ده چې حکومت هر څه نشي کولای تر څو عام خلک وسره شامل نه حکومت څه کولای شي چې په دې مسایلو کې قوانین جوړ کی لکه وای چې د خوړ سره خوړ کې یا خوړ سره دومره فاصله کې کور جوړول به هیڅ معنی نه او څوک چې دا مشکل د زمکه لري نو افغانستان ډېر غټه زمکه لري شپږ لک او پنځه پنځوس زره مربع کیلومتر هغه دا زمکه لرو نو دا زمکه باید ورکړی شي چې راسي دا غلطه خپل کورونه جوړ کړي بل د اوبو لګولو او د اوبو رسولو مشکل هم پاتې حل کړي دا خلک چې دي سین غاړې ته کورونه جوړوي دا لیونی نه دي دا مشکل د اوبو لري نشي کولای چې لسینه لري التزام ته ځای جوړي همدغه سین ته نږدې د اوبو د لاسرسي لپاره دا کار کوي نو په دې کې موضوع کې به حکومت کار وسره وکړي او لټون نه زیات دا چې یو ملي موضوع دا وګڼل شي او ملي کمپاین ورته وشي چې په دې کې ټول شامل وي او په دې کې والیان لوسوالان دا مهم رول وبول شي زه چې څومره اطلاعات لرم د والیانو او لسوالانو لیدل اوس مشکل شوی دی چې دې ته باید د اسلامي امارت مشر خاطر د اسلام ناری وي کو حضرت عمر رضی الله عنه اعمالو ته وګورون او هغه والی او لسوال ته دا بالکل اجازه نه ورکوله چې دا ته دروازه کی اته دروازه به ورسوزلې اور به ورچاو چې ته والی دروازه ته یې کړه نو په کار دا چې حکومت هم په دې کې کار صحیح وکړي او عام خلک ځان ته رانږدې او عام خلک اعتماد ترلاسه راوړي او عام خلک هم ورو ورو باید خپل حکومت سره دا کارونه په شریک وکړي ځکه دا ملي ناورین دا ملي ناورین تنا هغه نشي کولای حکومت نشي کولای تنا خلک هم نشي کولای نو دا باید یو ځای سره
ماننه احمد صاحب
بل په امریکا کې یو شاید چې هغه زو سوغړ مستاسو
مهرباني
دونکو چې غواړم چې هغه دلته خاص اپونه لري یعنی اپلیکیشن کاریال په موبایلو کې نو هغه کاریال بیا مکمل ځات معلومات ورکړي چې سیلاب کوم ځای کې راځي کوم ځای کې زیات به خلک متضرر کیږي او مخکې نه خلک خبري نو دا چې حکومت کوي او پرایویټ سېکټر یې کوي نو باید کاریالونه جوړ کی یا اپ او هغه بیا اویلیبل وی خلکو لپاره په موبایلو باندې او خلکو کولای شي لیدین استفاده وکړي نو دغه مهم داده چې باید رهبری صحیح وي او رهبری یو لاس کالانه خاص ستراتیجی جوړ کی
مانن احمد صاحب دے کریمی صاحب نظر بہم پولنڈ بانی واخلم کریمی صاحب تاسو دے مدنی فعال پر صفت باندھے خلق وڑندیس کے ویچے افغانان دے اقلیم دے بٹن لدغ ناورین چھنا سو خوش خورل چھ
شبر صاحب بالکل بکار دے او خدا چھ عام تے ہری خبر ہو چھ خلق دے دتا سو سیون یو کری بوتی او کری او دے نو واہن جنگلات او ہن ممنوع شي لکه څنګه چې په جبهه سره اوس دا خبرې کیږي او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ځنګلات ووایي دته دوام ورکړ شي. علاوه له دې د ملي سطحه ځینې کارونه مثال شوي دي په نړیوال کانفرانس په ننګرهار پوهنتون کې ترسره شو چې علمي مقالې ولیکل شو. د هېواد د ټولو پوهنتونونو استادان له پاسې دا د ستاینې وړ کار دی چې متنونه چې همدغه معلومات او د مقالاتو علمي مقالې نه بدین په پالیسیانو ستراتیژیانو جوړوي دغه برنامو ته دوام ورکړ شي. بل خلق او حکومت په ګډه د اقلیم بدلون پر وړاندې مبارزه وکړي چې هغه د عامه پوهاوي نیول د غونډې د نه هلي نیول ته د پلاستیکي کڅوړو د شوان نه ګرځول او نور شیان پکې شامل دي. حکومت کوم مثال د نړۍ نړیوال کانفرنس کې سره یو دغه برخه کې لا کارونه یې پیدا کوي اته ثابت دی چې اولاونه د نړیوال ټولنه باید د ځان غوښته نه جوړي وي ځکه دا بشري موضوع ده. افغانستان کې د اقلیم تاثیرات تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان شپږم متضرر هېواد دی چې د اقلیم بدلون ځوریږي او خلک یې له مشکلاتو سره مخ دي. دلته شل کلن جنګ پېښ شول ته تسلیحي استعمال شي نومې ورځ ده چې دغه افغانان تر لاسه ورکړل شي او د اقلیم د بدلون سره مبارزه کې افغانان سره مرسته وشي. دا کوم متضررین چې دي مثلا یادونه وکړه چې زموږ د قانون ځمکې له منځه لاړې خلک پورونه وران شي نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د دغه خلکو سره
مننه کریمی صاحب. سلیمان خیل صاحب د خبرونې په وروستیو کې ستاسو نظر واخلم تاسو څه وړاندیزونه لرئ چې په لنډو لطفا چې خلک باید څه وکړي او چارواکي څه؟
ډېر زیاته مننه. زه درې وړاندیز لرم. لومړی دا چې د نړیوال نه غوښتنه مې دا ده چې اقلیم بدلون د مسائلو سره د خبرو سره د سیاسي چلند ونه کړي. دا دریم کال د افغانستان په نړیوالو مجالسو کې چې د اقلیم بدلون په اړه تر سره کیږي نه غوښتل کیږي. هلته هلته داسې کنفرانسونه تر سره کیږي چې لکه افغانستان چې موږ تاسو وایو چې شپږم هېواد ده د اقلیم بدلون له ناورینو څخه مخامخ ده. هلته ورته پیسې ورکول کېږي. افغانستان چانه پیسې نه غواړي. هلته ورته دغه هېوادو لپاره صندوق ایښودل شوی ده مالی مرستې ورسره کېږي چې افغانستان د سیاسي ملحوظاتو له خاطره هلته نه غوښتل کېږي. نو دا صحیح کار نه ده. دا عدالت نه ده چې هغه خلک کروندګر هغه بیچاره خلک چې اقلیم بدلون پې باندې سیلاب راغلی ده پې باندې باران راغلی ده وچکالي پې باندې راغلی ده دې نه سیاسي ملحوظات باندې استفاده پې نه کېږي. نو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې سیاسي ملحوظات د لږو پرېږدي د اقلیم بدلون مسایلو سره یې یو ځای کوي. یوه خبره دوه وړاندیز مې دا ده چې دولت دې یا کوم چارواکي چې دي دا خصوصا د چاپیریال ساتنې اداره چې ده د یو ملي اداره د عامه پوهاوي لپاره د جوړ کړي چې هغه کې د صحت وزارت نه هغه کې د علماو له وزارت نه چې ټول د علماو پکې اوسېږي همداسې د وزارت داخلي نه دغه ټول د یو ځای کې یو ملي اداره د جوړ کړي چې تر څو له دې له تاریخ نه په هر ولسوالیو په هر ولایتو کې خلکو ته عامه پوهاوی خلکو ته د کوم ناورینو چې روان دي په هکله معلومات ورکړي. او درېیمه خبره دا ده چې لطفا خلق د اقلیم بدلون مسائل دي ته عقیدتي سترګو باندې ونه ګوري. دا عقیدتي مسله نه ده چې مونږ وو چې سیلاب کې څه بوتي ونه وني دا خدای کار ده. صحیح ده چې د خدای کار ده خو مونږ او انسانان یو چې د سیلاب سبق به دي تل یاسو مونږ انسانان یو چې عوام ګرم کړی دا او چاپیریال خراب کړی دا. نو دا زما وړاندیزونه وو خدای دې چې خلق دې د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري ځکه دا د عقیدتي مسله نه ده. دا خپل انسانان دي چې په دنیا کې فساد کړی دا اقلیم کې لاسونه وهل شوي دي تر څو اقلیم بدلون کړی خپل بدلون نه کړی.
مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. احمد زید صاحب لطا سو هم ډیر منندوی ما او له جاوید کریمی څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدون کو چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم. زه احمد چې بری اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه
کب زر کس طرح کس طرح پدا